تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صبح خوش آمدید.
بله ستار فروخت از استری مشی. د افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې روانو امنیتی ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د خپل جنگي ستراتیژي پر بدلون کار کوي. د غراز د ناتو چارواکي هم په افغانستان کې خپل ماموریت د دوام او د غراز په هیواد کې سولې پر لارو چارو خبرې کوي. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د امریکا متحدو ایالتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړل چې واشنګټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړل چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپل معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د دې پیښې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
چپرهار ولسوالۍ ډاګو سیمه کې چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا نیوناشا او د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مرمۍ ته لاس کړی دی چاودنې کړي، خپله دا مېرمنه او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د ټپي شویو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو تر منځ دي. هغه وایي د هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې پر مهال پر دغه کور پرېوتې وه چې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرون یې خپور کړی د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظورې د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتیژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې ناڅرګند دی. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنګلاديش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دو پرلپسې بریاوو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د څانګې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
لوبډله د پوره چمتووالي سره د بنګلاديش پر وړاندې لوبیږي او انشاءالله تمه ده چې درېیمه شل اوریزه لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان لپاره خلاصه راوړنه ودروي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هر دون خار په ورزشي میدان کې دغه مسابقه کوي. د همدې سیمه اونړي څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ورسله هغه چې ایران د یورانیم د غنی کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ. خبرداري ورکړل چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداري پرون ناوخته د ټویټر لارې ورکړه او ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیم غنی کول زیات کړي. پومپیو ویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران زموږ پر اراده پوهدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ایران وویل د نتانس په اټومي مرکز کې به د پرمختللو سنتریفیژونو د نصبولو چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. دا د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام یوه برخه ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 2015 کال د اټومي تړون د له منځه تلو په صورت کې د فعال کېدو امر کړی دی. او د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو او دغه راز د اروپا د بهرني سیاست مشرې په هغه لیک کې چې د دوشنبې په ورځ امریکایي چارواکو ته استولی، د امریکا د مالي له وزیر او دغه راز د بهرنیو چارو له وزیر څخه دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران د اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د اعلان په مهال وویل چې پر ایران به نور بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه تړون ژوندی وساتي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان شوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین له دغه کتنې مخکې د اټومي او د مزایلو د ازموینو د زندولو او د اټومي ازموینې د زاید لمنځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بي سار اقدامات وستایل او هغه د خنیت خودلو مهم اقدامات او بلل. د روسیې ولسمشر دغه راز ترامپ هم وستایي چې له کیم سره د کتنې په اړه پریکړه د په وینا زړوره او پخه پریکړه ده. ټاکل شوی دواړه مشران په سنگاپور کې سره وویني. خبرونه ملازه د رډو او ردل کده. ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اور یا ازادي رډو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي.
مونږ هم دغسې یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبنې غونډې مخکې له دې هیواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د کندهار د انتخاباتو چارواکي د دې ولایت په ډیرو مرکزونو کې د نوملیکنې د پاڼو د خلاصېدو او د ډیرو مرکزونو د نه خلاصېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د هم اوري چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 43 نورو ساعتونو لپاره ګرځ بندیز تمدید کړل. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورې. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. ورسته لاغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په ولسی جرګه کې اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي اورګانونه په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي. داسې یوې ستراتیژۍ چې د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي تاکتیکونه شن کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړ چې دغسې یوه ستراتیژي باندې کار روان دی تر څو په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست ویان دا څرګندونې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړی او ویل چې په دې هدف د ملي اردو ترڅنګ د محلي ځواک د ایجادولو چاره هم ګړندې کړې دي. نور حالې سلام مسلې په رپورټ کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندې کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویل دغه سیمه ییز ځواک به په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونگ هم دغسی او تکلاره جوره کرده سه باید پا آینده که دمونگ عملیاتونه پا حق زاینو کسی تعدیدات را منسته کیگی ادامه ورکرل سی او پسل تأمین ده امنیت حالتا دمونگ ده منطقوی قواوی ده امنیت ده دوام خپل مسئولیت ادا ده ملی اردو پسند که یا منطقوی قطعات یا منطقوی اردو را منستکیگی سی داغ تکتیک موش ده نظامیان و ده استراتیجی لمخینا دیر خط تأثیر بولری او پاینده که مسئولیت ده پار منطقوی قواوی خپل وظایف لکه ملی اردو غنده اجرا کی.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې له لغمان ولایت څخه پیل شوې وې چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وایي دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل سوي درې میاشتنې روزنه ورکول سوې چې د دې ترڅنګ به دوی میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل
استراتیژی جنگ هم وزارت دفاع و وزارت داخله
د کورنۍ او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې استراتیژی تقریبا د دښمن د استراتیژی په سیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو ل ځنګړو ځواکونو کمانډو هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي ترڅو د دښمن مرکزونه پیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه لمنځه یوړل شي.
دا څرګندونه په داسال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. بلخو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي چې ټاکل شوې په بروکسل کې د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیران په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام او په دې هیواد کې د امنیت او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه نن د ناتو په مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر بروکسل کې پیلېږي. سبا افغانستان د اجنډا د غونډې مهمه موضوع ده. د غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی او له دې غونډې مخکې دا چې د افغانستان په اړه د ناتو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته څرګندونې کړي تفصیل به په راپورټ کې واورو.
که بیلی هاچیسن په ناتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو دایمي استازی په افغانستان کې د تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچیسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون په شپږمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل
افغانستان ویل بی ان آن گوینګ میشن اف ناتو اټ از
د ناتو ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپلو هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه دی. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د سونتو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشۍ سولې ته ډېر هیله من کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوشي چې لوی خپل هدف ته د سولې خبرو لاري د جګړې تر ادامې ډېر څه ترلاسه کولای شي. سلطان برک د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ښارونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناټو نږدې 14 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا په اړه خبرې کوو. د افغانستان دینی عالمانو د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې لویه غونډه کې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه د افغانستان د اسلامي شریعت خلاف وبلله، او دغه راز په دې هېواد کې وسله والې ځان وژونکې حملې هم د شریعت ضد وبللې او هغه ناروا وبللې. کولی شئ تاسو هم په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د همدې موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د کندهار ښار په شاوخوا 14 انتخاباتي مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې، او 15 ولسوالیو کې لا د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه ده. د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز د دې خبرې ترڅنګ وویل چې دغه ستونزه د مرکز کابل سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دا ستونزه نه ده هواره شوې. له کندهاره صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی وایي د کندهار ښار په 14 مرکزونو او همدا ډول د 2 ولسوالیو سپین بولدک او میوند په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې. د دورانی په وینا لرګستان، شوراوک، غورک، معروف او نیش ولسوالیو څخه خپل مامورین استلی، ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر 0 کسانو نوملیکنه کړې. د ټاکنو د کمیسیون رئیس زیاتوي چې د موادو د خلاصې دوستونځه له مرکز سره شریکه کړې ده.
میوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویدي چې نن هلته به هیڅ کار نه شوی، او حال دا چې خلک ډیر ولاړ همدغه انتظار باندې چې اوس په مواد راسي اوس په راسي چې سپتینامو کې، او په ښار کې تر نن ورځې پورې په وړاندې تقریبا 14 مرکزونو موټرو چې هغوی کې به هیڅ کتاب نه لرو، او نه د سپتینامو لپاره خلک هلته منتظر دي. خو متاسفانه په تاسف سره باید ووایم چې سپتینام نه کې ځکه چې کتابونه شتون نه لري. او په دوه قدم کې چې دي هغه د بولدک ولسوالي دي چې یوازې د نن او سبا مواد موټ لرو، او نور به دا مواد هغه په خلاصېدو باندې بیا به نو بولدک ولسوالي مواد نه لري. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي، پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شورابک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالي دي چې په دې ولسوالي کې زموږ فلال مرکزونه نشته.
په عین وخت کې د کندهار د ولایت شورا غړي د نوملیکنې د موادو خلاصېدلې وجه دي ستونزه بولي. د ولایت شورا غړي عطا الله عطا او محمد نادر وایي کندهار ته د نوملیکنې مواد له لوی سره کم ورکول سوي.
تذکیره در دو سال کنه جو راسته ولی او نیون خوبای دیت تذکیره ور که ولسی وای بیا ورست است که ران کردی وای تا این دلی پر درینیل میلون نپوس بانی تا یونیم لک یا دوالا که تذکیره تراسته یا دوغن تست که ران تراسته یا داز مرد دعوزی اصر بیخی مطلق نمورد میره چلنده
تنزه سلویش کلومتر سخ خلق ورست رازی دل تسرت نام کی داشت الله هم سویدی چه دبایوان خلق راغلی اب مرجری تشنجدی پجلی که سرت نام کردی عملت مرکزون نشتون هی بانه داده چه امنیت نسته یا مرکزون را بندی بند کردی دوی دی مشتا غلیس واس راش کرده که دیره داشت مرکزون استه چه حالت مرز امنیت لرو خو دوی را تبند کردی داشت مشکلات نمرش با مختلف ورسواری که لرو
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله شاوخوا 400,000 کسان نوملیکنه کړې چې شاوخوا 10,000 ښځې دي
په کندهار کې د انتخاباتو د نوم لیکنې د بهیر په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو واورېدل واموریدل چې په کندهار کې په ډیرو حوزو کې د نوم لیکنې رای پاڼې رای خلاص شوي د نوم لیکنې وبخې پاڼې خلاص شوي دي او دغه راز د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم له سره د نوم لیکنې مرکزونه پرانستل شوي نه دي اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو ملالۍ بشیر ته به غوږ شو
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي د ورسپانې په وینا که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ تر 40% زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه شئ واشنگتن پوسټ ورسپانې دا خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 10 کلونو عمر لري ښوونځي ته نشي تلای د دوغ کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی جګړه بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دی چې کوچنیان له ښوونځیو پاته کیږي یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هموي موټرو څخه ځینې یې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړې د طالبانو لاس ته لویدلې او په خپله افغان سرتیري په نقشه کوي د ورځپاڼې په وینا د امریکا جنگیال وټکو شاوخوا 40 هموي موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو د درو کلونو په اوږدو کې ورسته له هغه لمنځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل یو اس ای ټوډی دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو له نیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات سوی بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي ورځپاڼې د بیلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکښې یو زرعي موټر کارېدلی وو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي ورسته له هغه چې پر فرا ښار طالبانو حملې وکړې یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي د ورځپاڼې په وینا تر دې تهاجمي حملې 2 اونۍ وروسته د فرا د ښار او بازار حالت عادي سو خو تر هرو 2 ساختمانونو وروسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فرا ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نورالله قادري له قوله لیکلي خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي نو افغان ځواکونه نس کولای د سخت دریزو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه د ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي بی پولی خبریالانو د یو افغان خبریال زکیه زکی د وجل کېدو په اړه د بی پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده میرمن زکی چې په جبل سراج کې د سولې ژغ رادیو مسؤله وه 11 کال وړاندې وژل سوې وه د بی پولی خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکیه زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رئیس عبدالمنان فراهی د 11 کال وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو شپږ کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره تړاو درلود د میرمن زکی د وجل پټړاو ونیول سول خو یو کال ورسته ټول بیرته خوشی سول په بی پولی خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی ویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادي په خاطر یو شمېر اقدامات کړي خو د زکیه زکی د وجل په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوی او باید دا کار وسی
ازادي رادیو اوري پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې په روند چلي لري شنو ساتونو لپاره ګرز بندي ستم دیت کړل په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو سیمه ایزو وسلوالو او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړو ترمنځ د یکشنبه پر ورځ شخړه وشوه په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي
پاکستانی چارواکو د نورو خنړې شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز د 4 نورو ساعتونو لپاره وغځاوه دغه ګرځ بندیز په داسل کې تمدید سوچي د تیر یک شنبه په وانه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلولو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له وانه څخه دغه ګرځبندیز د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرې ایښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل سول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پی ټی ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤول وګڼل سي. د پاکستان حکومت دغو محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل
امن کمیټې خو مشکل نه دي ورته ویلي موږ طالب او یادې شدګر د ورته ویلي دي. د حکومت امن کمیټې ورته اوس د خلک په سوونه کې شول مولونه یوالي دي ګاډي ور سره بیا شول ګاډي نوي ګاډي دي ګاډي ته اصلې نه ډاکتي غټه غټه اصلې دي ور سره واړه اصلې دي ور سره غټه هدي واړه دي کیلومیټر کې د ګاډي دراولې دي خلک به دراوي خلک نه تلاشي اخلي.
مزمل وزیر وایي ورور یې علي وزیر ته وسم خطر سته. د پاکستان د پوځ یو ویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ له غړو سره په شخړه واوښتل خو د کمیټې غړو د شخړه بنده کړله.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون تین وای چې په ملګرو هغو طالبانو بریدونه کړي چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي. له ښاغلي پښتون سره د غورزنګ په وړاندې د غورزنګ د په وړاندې پرتو ستونزو او د پښتنو د حقونو په سر د هغوی د روانو مبارزو په اړه ملالۍ بشیر مرکه کړي. لومړی ترې پوښتنه کړې چې په وړنه کې د وروستیو شخړو او تاوتریخوالي په ترڅ کې څومره غړي نیول شوي دي؟
هو اسلام آباد او دشت کسان ملاتړی زمنګ پرونه د اسلام آباد پولیس نیولې دي چې تر اوسه پر بندیان دي. هغه نه دوی جج ته پیش کړل نه یې مجسټریټ ته پیش کړل نه یې د وکیل موکا ورکړه بس ډایرکټ هغه ته اډیالا جیل ته یوړل او په 14 ورځې ریمانډ یې ورکړل. دغه هلته شروع کړی دي او په وانک شه ټوټل سلو شپک باندې سلویشت کسان زخمیان وو. هغه شه اوور سره 15 شهیدان وو. پانګور ډاکشن 15 زخمیان وو یو شهید وو. دا د دوو درو ورو چې کوم نیول دي شهیدان دي او زخمیان دي دغه کار نه غړي.
ستاسو لغښتونو یو دا د چپسمه کې شخصي ماینونه باید پاک سي. آیا دا پروسه په لسوي د ماینونه پاکېدل شروع دي؟
دا اول یو هفته شروع کړل تصویران بیا است لا تصویران یې پوره کړل پانه بعد بیا دوی د کار پرې یشت او نن درو ورو اول د سراروغ په علاقه کې یو د ماین چاودنه وشوره د کوم دوی ماینونه شخړې دي. په هغه دوه ماشومان د خپل شونه محروم شول شو یې کار شو.
ستاسو غشتنی او مطالبات سرګند مشخص دي. آیا غشتنی به مو هم دومره پاته سي که به مو مطالبات زیات سي؟
ګوره مونږ ته د کوم زمو غشتنی دي یعنی اکسترا جوډیشری د زمونږ نه کیل کیرو یعنی میسنګ پرسن د نه جوړیږي. دا خو مونږ چې د دنیا کوم ملک ته لاړ شو چې غدار شو چې جاسوس شو چې ډېر غټ یعنی ګناګاران شو دا خو مونږ ته بیا هم حاصل دي. د پاکستان ریاست کلبوشن یادیو ته دا حق ورکوي خو مونږ ته یې نه راکوي. دغه حق دوی روان ورته ورکوي خو مونږ عام انسانانو پښتنو ته یې دوی نه راکوي. زمونږ مطالبات خو فلحال د زندګۍ دي د ژوند دي. په دې نه بعد به کېدی شي مونږ نور هم مطالبات وکړو خو فلحال مو دا د ژوند ول مطالبات.
د مطالبات خبره روانه ده. د پی ټی ایم لغښتونه یو دا هم و چې په سیمه کې امنیتي پوځي پوسټې باید کمې سي. خو فکر نه کوي لدې سره د خطر هم ست چې ملکی ادارې امنیت ټینګ نه کړای سي او وژنې نورې هم زیاتې سي او لدې سره پوځ ته پلمه پلاس ورسي چې هلته پاته سي.
مونږ دا ویلې چې په چیک پوسټونو باندې عام خلک ته کوم کنځلې کوي کوم د زنانه بې عزتي کوي کوم دوی خلک وهي به ګناه کوم دوی لوټ مار شروع کړي دي پیسې اخلي پرشي باندې دغه شی په مومنان مغه مغه مکړه و چې دا ناروا کارونه د پچی کوست نه کوي موږ دغه مطالبه کړی و.
تاسو د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و د وانه او نور سیمو تر پیښو وروسته به دا کمیټه همدا صفاته سی او مذاکرات به وکړي کنه؟
نو فلال هم په وینو کې پراته یو زمونږ څوک په هسپتال پراته دي د چا جنازې دي فلال مونږ په دې کې مصرف یو بده خو مونږ سوچم نه کړی چې مونږ مزید څه کوو او کېدې چې په دې شان مذاکرات مونږ و هم نه منل چې کوم مذاکرات دوی روان کړی دي چې زمونږ کسان به بندیان وي څوک به شهیدان وي څوک به زخمیان وي د خطر مذاکرات خو نه کیږي دا خو تیار جنگ شه دوی په یو خوا مونږ ورته سړک کړی یو چې تاسو یې سم کوي په بل خوا دوی راته پریشتي دی غیر قانوني حرکتونه کوي نو داسې خو جرګه او مذاکرات نه کیږي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون چې د دې غورزنګ په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خپل نظریات را سره شریکول په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان یې ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اوره مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ خبرداری ورکړ چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا لوړپوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. او اوس هم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بل خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته تاسو محترمه ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب کلمړی په دې اړه اړوندو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کاس کله او د کوم شرایط علماء خینول کیږي.
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالی یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو توران او یا د یو متهم کس مشروطه نیول پلانډ ډول سره بیانې. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاک لته کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول چې هغه مدارک ثبته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم د توران او یا د مزنون کس معلوم نوی هغه هویت معلوم نه وي نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم هغه دی چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس سرندولۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې هغه محل کې چې کوم جرم مرتکب سوی وي نو په هغه حوزې مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت استوګنې متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګنې اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې دا تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت، دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خودسرانه توقیف په قانون کې منع. دلته دوه بشري حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادي یو غټ بشري حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادي څوک سلب نه کی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخورداره دی، دا یو مهم بشري حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلي او قاضي د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د آزادي چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلي ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیس د غیر غنه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفونه د خلاف د نقض حقوق بشري خبره ده او دا نقض بشري صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشري دي، باید د مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوسو نو اوس دی څه حقوق لري. حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ترازو چې مزنون کوای سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشري حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کي چې تر هغو د دغه بشري حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلی او قضایی و ارگانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی، د ده سوال ته جواب نه ورکوي، ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولینو باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مستدقینو او د اهل خبره له خاطره دا پکار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی، آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده، لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوایسی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کس ته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي، دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ټولو اجراتو نه دی انکار کوي، بلاخره قاضی پیږي چې واقعا د جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت هغه نور کې بیا پدې کې وخت وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتي شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوټلې بنا دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي علت او دلیل همدا چې له خو دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري لبل خو دای په معیاد معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي نو دلته نقض د حق د بشری مابین تر راځي او ومه ماده په حقوق د تورن او په حق لکه صریحان شل ماده ورته شل فقری ورته ذکر سوی دی تورن د حقوق پر رابطه کې
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. چون زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جوخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایي او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغه کې د تذکر ورکړل سوی دي چې آزادی او امنیت د شخصي د هر چا حق دی. هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په گرفتاری کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادی سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړل سوی دی. او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادی او امنیت شخصی ته د څوک صدمه ورسی یا د دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د دې په حقونو باندې څوک تیرای وکي یا وی آزادی سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسی په گرفتاری کې. لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتی او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسو به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشری حقونه دي چې هغه آزادی او بل امنیت. کچیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنا تاسو دغه دو حقونه ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس تاسو دغه دوه بشری حقونه نقص او راړولای دی. نو دا په ملي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیرت صاحب، د ورستی پښتنې په توګه، آیا د محل چې اسموش په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر محل باید چې امارات سي هغه مراد سي دي؟
په عمومي ډول سره کسرای د سی او ای دغه حقوق نه مراتیږي. ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح اندغه چې تاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولی، خط نسی لستالی. پولیس اتسا که حتی افسران دا غیسی دی چه اغا هم بی سواد دی. نو پا یو طولنه که چه پولیس دی سواد و نلری، اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرته پیزنی، اغا خود دی جامعه دی برخورد سر برخورد کهی، که چرته زمونگ پولیس روزول سوی وی، اغا هم پولیس داسی پولیسو چه اغا واقعیت په قانون باندې پوی یغد به حقوق لستلی وی یا فرزن نغوی ته دوه کالنه کورسونه اجازه چې دغه د اتباع و حق و حقوق دی، دغه ستا حق دی چې متاسفانه ده حقوق نه رایت کیږي. با وجود دې چې موږ مکررن مکررن ستاس د رادیو محترم رادیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه نه دغه د بشری حقونو حقوق موږ همیش دوستانو ته ولی بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کی په چپیړې وهی په لغت وهی په قنداغ وهی خولې پیرا کشی په بد حالت کې ولچک ورچ موټر کې پړ مخې څملوي په شای خلک یې داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسې عمل د پولیس له طرفه غسی ته څه فکر کې چې هغه خلکو باندې څومره او بد روحیه به تاثیر وکړي او داسې بیا لایده کوټې تی وي تور کوټې تی وي دغه نه غیر الله نه چې دغه واز نور به څوره نو بنا دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه راځي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب نه داخله په قول سره چې پولیس به سواد دی او پولیس سواد نه لري قانون خبر نه نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راځي زموږ هم بار بار لاندې رادیو هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعض دوستان بوي چې ولا د څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس د تکرار احسن مونږ غنو چې تر خو زموږ پولیس د قانون آگاه شي زموږ ولس د آگاه نه شي امیدوار دي دیم چې د مزنونین او د متورونو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې چولې دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفي سي او له دغه سي عملونه دوی په اجتناب وکي او داسې عمل باندې د جامعه په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نه سي.
قدر منو اوریدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلای کوم په دې هیله چې د شیرینې خوګو په څیر خوږ ژوند ولري.
قنادان وی شیرینې جوړوي دکانونه لري او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي.
ډیره ښه ګوړه جوړه کو یعنی ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچو.
ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغه ځان وي ایمان وي نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلی.
نن د محلي یا په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوندې شیرینې یا خوږو باندې خبرې کوو. په پیل کې اورو چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا شیرینې جوړېږي، بیا به په یو شمېر سیمو کې د شیرینې په ډولونو او د جوړېدلو په طریقه هم ځان خبر کړو. په آخر کې به له صحي نظره د خوږې یا شیرینې په ګټو او زیانونو هم وغږېږو. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې ده، زه محمد حدیث پر دې سي درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، شیرینی خوږی پتاسې قند قند پشمک نقل شیرپیره هغه خوږی دی چې په سیمه ایز او سنتي ډول جوړیدل لرغونی تاریخ لري. هر سیمه ځانګړي مشهور شیرینی لري. د بیلګې په توګه د بلخ ولایت کنجد شیرپیره او د هرات سوهان یادولی شو. کلونه وړاندې به د کورنیو مشرانو د ځانګړو مراسمو لپاره په خپل سیمه پورې اړوندې خوږی جوړولې. ویل کیږي چې بابر شاه د خپل پاچاهۍ په دوره کې هندوستان ته روان شو. هلته یې د لور د دسمال ورکوو یاد شاه له دې ځایه وطني نقل او شیرینی د خپل لور د دسمال ورکولو لپاره واخیستل. بیا یې هلته خیخانو ته ورکړل او دی ورته وویل چې په دسمال کې خوږې زموږ د خلکو په لاسونو جوړې شوې دي. د افغانستان په شفاهي ادبیاتو کې هم شیرینی خوږه ډېره یاده شوې. د علومو اکاډمۍ علمي مشاور، لیکوال او څیړندوی حبیب الله رفیع د شیرینی د تاریخ او استفادې په حق لوایي:
شیرینی زموږ په هیواد کې د خوښیو د ښادیو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. نو په دې اساس په هر محفل کې، په هر مراسمو کې د شیرینۍ ویشلو ته ضرورت وي، او له همدې امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې قنادان وي، شیرینۍ جوړوي، دوکانونه لري، راز راز شیرینۍ پخیږي، جوړیږي، او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي. په هرات کې ډېرې ښکلي ښکلي شیرینۍ جوړیږي، په مزار شریف کې د کنزلو نه شیرینۍ جوړیږي، زغاله زغاله شیرپیری جوړیږي، نور ډول ډول شیرینۍ دي. په ننګرهار کې یو ډول شیرینۍ دي، سپینې سری شیرینۍ په داسې ورته وایي. نو په دې ترتیب د شیرینیو راز راز ډولونه په افغانستان کې له سوونو کلونو راهیسې موجود وو او تر اوسه هم دوام لري. البته په شکل کې، په موادو کې تغییر راځي، لیکن د شیرینۍ سیستم ډیر پخوانی دی، ډیر لرغونی دی. کله به چې د چا زوی وشو، په ټولو ګډون کوونکو به شیرینی ویشل کېده. مثلا هغه شیرینی چې ویشل کیږي، هغه بیا په سندرو کې، د ښځو په سندرو کې، د ماشومانو په سندرو کې هغه منعکسه کیږي او راځي.
د ځینو سیمو خلک بیا په شیرینۍ کې اوړه هم ورزیاتوي. افغان لیکوال سید نظیم سعیدی د هغه وخت کیسه کوي چې د ماشوم وو، وایي مور به په کور کې بیلابیلې شیرینۍ جوړولې.
معمولا پخوا به چې زمونږ په کورونو کې کېدل، موږ واړو زمونږ سم په یادی خپله د اختر د خوشحالۍ مسله وه، خلک به دې ته خوشحاله وو. دویم بحث به دا و چې میندو به یا د کور مشرانو ښځو به له اختر نه وړاندې، یا به اختر ته یو څو ورځې چې پاتې شوې، د نورو چمتووالو تر څنګ یو چمتووالی به د خوږو چمتو کولو. هغه وخت کې به وړه به داسې پاسته غوندې جوړ کړل، داسې اوبلن غوندې بو. البته هغه کم اړتیا وړ مواد چې بو، دا به پکې ټول واچول شو، تر اګۍ زیاړو پورې، تر بورې پورې، تر غوړو پورې. بیا به قالبي ورته ویل، یو ډول مخصوص قالبونه. زما اوس هم په یاد دي چې دغه اکثرا په هغه وخت کې به د اتحاد جماهیر شوروي نه، یا پخوانی شوروي ورته ویو، افغانستان ته راتله، ډېرو کورنۍ به کوشش کوو چې دغه قالبونه پیدا کړي. او دې قالبونو د ګلانو شکل لره، ډېرې عجیبې بڼې لرلې. کله به چې هغه سره شو، قالب به تجلا شو، دا به پخولې. نو یو خو به د اختر خوشحالي وه، یو به بیا دغه خوشحالي شو، او ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغې ځان وي، ایمان وي. نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اغوستلې خوړلې به هم. نو زه فکر کوم دغه ډول خواړه چې دي، نه یوازې چې موږ ته هغه زاړه یادونه بېرته را په یادولی شي، یو ښېګڼه یې دا ده چې زموږ د ولسي، زموږ د کلتوري ارزښتونه بیا را ژوندي کولی شي.
په لغمان کې بیا څو ډوله شیرینی یا خوږې له هغو موادو څخه جوړیږي چې د ضرورت وړ شیانې خپل وي. د یاد ولایت اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې دا خپله درې ډوله خواږه جوړوي. نوموړی زیاته کړه چې د جوړولو طریقه یې له نیت څخه زده کړې.
ګوړه ده چې خواږه دي، موږ په ولایت کې بل پتاسې دي او همداراز بیدانه دي. ګوړه خو معمولا خواږو نه استفاده کیږي، لکه بوره، لکه د ګنیو اوبه. او کبیا چیرې موږ غواړو چې ډیره ښه ګوړه جوړه کړو، ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچوو، پکې بادام واچوو، یا پکې ممپلی واچوو. نو هغسې بیا ډیره مزهداره ګوړه راځي چې هغې ګوړه ته بیا مساله داره ګوړه وایي. له دېنه علاوه پتاسې لرو موږ، چې پتاسې بیا سرې، شنې، سپینې، زیړې، رنګینې جوړیږي. همسې چې نوم یې ده، نو همسې خپل نوم غوندې رنګینې او ښایسته دي، او ډېره خوږه مزه لري. چې هغه کې له بورې نه، له ځینې نورو خوږو شیانو نه، که د ګنیو اوبه وي، همداراز نورو هغه څه موادو نه چې دا د تام خوږ کې او نور مزهداره کې، هغه نه استفاده کیږي. او یو بل چې موږ محلي خواږه لرو په لغمان کې، هغه بیدانه دي، خاص اوړه لري، هغو نه او لکه نور مساله جاتو نه جوړیږي او په غوړیو کې پخیږي. جلبۍ غوندې ده، او جلبۍ غوندې لږ ځان پړسی، خو فرق دا ده چې جلبۍ داسې القال کوي او بیدانه لکه د توت په اندازه وي.
شیرپیره بیا داسې خواړه دي چې په اکثره ولایتونو کې پیدا کیږي. ځینې په بازار کې اخلي، یو شمېر بیا په کور کې تیاروي. د کابل اوسیدونکی داود ناظم وایي، کومه شیرپیره چې مور جوړوي بل ځای کې نه ده خوړلې.
که څه هم په بازار کې ډیر خواږه خواړه شته، لکه ککوونه او چاکلیټونه، خو د شیرپیرې خوند ته نشي رسېدلی. لویان او واړه یې ډېر خوښي. په دې ادبیاتو کې یا په عامه ژبه کې کوم څه چې ډېر چاته خواږه شي، یا کوم څوک ورته خوږ شي نو بیا دا جمله یا کلمه ورته استعمالوي چې دا خو لکه شیر پیره داسې خوږ ده. زمون کور کې شیر پیره جوړوي او ډیره مزهدار وي، خصوصا روژه کې کله سړی له تراو څخه راشي بیا ډیره ښه مزه کوي. شیدو څخه او مغزیاتو نه یل نه پکې استفاده کوي، کوم پودر هم شی لکه چې لري خو زما سامانت از ده، موږ صرف خوراک ښځ
لازین ولایتونو څخه د هغوی ځانګړي سیمه ایز خواږه کابل ته انتقال شوي. د بیلګې په توګه د بلخ ولایت هغه شیرنی یادولی شو چې مخکې به یوازې هلته جوړېدله. نورې خبرې د کابل اوسیدونکو عبدالهادي راته کوي.
په نامه د ناشالله هغه په دې غانان قسمت کې ما یو ورځ واخیستې، نو دا هم ډېر یو خوشمزه شیرینی دی که ظاهري شکل ته سړی وګوري داسې فکر کېږي چې فرنی دی، خو فرنی ډېر کلک دی او دا داسې آبګین یا د بوري د شیدلو نپس گیاهی مواد دی چې په هغې کې اضافه کېږي، کاملا صحي شی دی او ډېر قوي شی دی که خوږ شی دی او هوسي شی دی.
د اکثر غرنیو سیمو په ځنګلونو کې بیا ځینې شیرنۍ په طبیعي ډول پیدا کیږي. د نورستان اوسیدونکو لموال وایي چې ډیر سفرونه یې کړي، د ډیرو هیوادونو شیرنۍ خوړلې خو د خپلې سیمې د خوږو خوند په هیڅ ډول شیرنۍ کې پیدا نه کړ.
نال په نامه باندې یو کلی دی چې د غرونو او د ځنګلونو په خوا کې دی. د طبیعت نه چې موږ شیرنۍ راخلو هغه کندوان دي چې په پښی کې ورته بنمان وایي. ځینې نور خواږه هم په غرونو کې یو بوټی دی چې په پښتو کې هغې ته خون وایي. دغه ځوانان غرونو ته ځي، خپلې لمنې یا خپل زړوکي هغې بوټي لاندې نیسي، هغه بوټی چې وخوځي د هغې نه یو سپینه مایع ولیږي چې په پشۍ کې ورته شرو مستین وایي. یعنی هغه بیخي طبیعي یو شیرنی ده، داسې نه دی چې دی راټول کړي په بازار کې خرڅ کړي. او داسې کوي چې دغه ماشومان راټولوي، خپل ترور ته، خپل مثلا مور ته، خپل خور ته ورکوي، مګر همدغسې تجارتي حساب نه لري.
په کورونو سربیره په ځینو دوکانونو کې هم شیرنۍ جوړیږي. په کابل کې چندول هغه ځای دی چې اوس هم وطني شیرنۍ پکې جوړیږي. موږ ورغلو او هلته مو د شیرنۍ د جوړولو طریقه ولیده. په یوې خونې کې درې لوی لوی دیګونه ایښي وو. شیرنۍ درې مرحلې تیرولې، بیا خوړلو ته چمتو کېدلې. په یاد شوي ځای کې له یو شیرنۍ جوړوونکي سره وغږېدلو. د نوموړي خبرې د شیرنۍ جوړولو د ماشین په غږ پیلېږي. نور احمد یم، اوس دلته په دې شیرنۍ سازۍ کې کار کوم. موږ څلی رشتنه کار کوونکي یو. هره ورځ له 50 بوجۍ بورې څخه 250 بورې شیرنۍ جوړوو. بیا له کلیو او ښارونو څخه خلک راځي شیرنۍ اخلي. دلته موږ نقل قند او د شیرنۍ بیلابیل ډولونه جوړوو. دا چې په جوړولو کې ډېره خواري کوو نو اخیستونکي هم ډېر راځي او زموږ وطني تولیدات شیرنۍ باب دی اخلي. چنداول ته له ځینو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي شیرینی اخلي او بیا په خپلو دوکانونو کې خرڅوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له یوه دوکاندار سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
نوم یې حاجي ابراهیم ده او راغلی یم د لغمان.
دلته دغه د شیرینی پزي په دوکان کې چې دلته شیرینی پخېږي کنه، د څه لپاره راغلی؟
د شیرینی اخلم، دوکان ته وړم.
دوکان د چیرته ده؟
لغمان کې.
تاسو کوم شیرینی د خپل دکان لپاره اخلي؟ هغه چې خپل عملته په کابل کې جوړیږي.
بله. او
ولې نور شیرینی نه اخلي؟ داخلي
خودی کابل کې شیرینی خوخکوله شیرینی ده. دا وړو
څو کاله کېږي چې راځي له دې شیرینی پزاینه شیرینی اخلي په دکان ته دی؟
زما خو تقریبا شپږو کاله کېږي چې اتنه کېږي.
څو رقمه شیرینی لدې جوړي؟
شیرینی د دې جان سالو رقمه.
کومې؟
یو جواهردار دی، یو کنجوتی ورته وای، او بل زنجپیل، او بل قند خشتی ده، او بل ام والا ده کنه، یو ده ام هغه ده ذائقه ده پکه ده سورنگه.
دلته کارتن کارتن اخلی، من من اخلی، چه رقمی
اخلی؟ بوجی په حساب ده، کیلو په حساب اخلو. بوری دی او من بوری دی، شپگ من بوری دی، پینزه من بوری دی، دست پیست.
مثلا او من بوری په چه روپه اخلی؟
نه ری 2000 ده، مخ که مولو په 2000 و یو سال 500 روپه.
دغه وطنی محصولات، وطنی شیرینی ست کلی توری به په دکان که خرسه کنه، خلکی چون رخ بخیی؟
خیخ بخیی، وطن شیخ شده، آبا کیفیت ده، تقلب پکې نشته ده، ځکه خلک یې خوښوي.
تاسو له دې شنه شیرینی یوازې دوکان ته د خرڅولو لپاره وړئ که کور ته د خپل خوراک لپاره مړئ؟
کور ته مړو خو اصلا خرڅولو لپاره وړو، دمدې نه موږ هم استفاده کوو.
څنګه ده بیا خوند یې، مزه یې څنګه
ده؟ ښه ده، ذائقه یې ښه ده.
شیرینی خوږه لکه څنګه چې له نومه ښکاري خوږه ده، نو ځکه اکثره کسان له خوړلو څخه انکار نه کوي. خو راځو دې ته چې د خوږو خوړلو څه وخت ګټه کوي او په کوم حالت کې زیان رسوي؟ دا مو د داخلي برخې له ډاکټر محمد عارف څخه پوښتلی.
شیرینی باب چې زمونږ په وطن کې جوړیږي دغه اکثرا صحت ته مفید ده، ځکه چې په دې ترکیب کې ګلوکوز او نور مغذي مواد دي. وچه میوه ده لکه بادام، پسته او نور کارول کیږي چې هم وجود ته مفید واقع کیږي، هم انرژي تولیدوي هغه خلکو لپاره چې شکر ولري، او نور هغه خلکو لپاره چې مثلا کوچنیانو ته چې د ستوني ناروغي پیښوي هغه ته لږ څه مضر واقع کیږي.
درنو دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره پاک لامو ملشه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.